السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې، یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مخی وي، دا خبرونه په مهمو خبرونو پیلوو. د ناروې د کډوالو شورا وایي د طالبانو د واکمنۍ په یو کال کې عامو افغانانو د سولې لپاره لویه بیه پرې کړې ده. دغه شورا نن د طالبانو د یو کلنۍ په مناسبت راپور کې ویلي، افغانستان کې د لوږې کچه ټکان ورکوونکې ده، او په خبره یې د طالبانو د حکومت او نړیوالو د نه همکارۍ له کبله میلیونونه افغانان ناهیلي شوي دي. په راپور کې د دغه شورا د افغانستان د مشر نیل ټرنر په حواله راغلي، د طالبانو د حکومت دا د کال پوره کیږي، خو لا هم د افغانستان بهرنۍ شتمني کنګل ده، مرکزي بانک بشپړ فعال نه دی، او د پراختیا ښکارا څرک نه ښکاري. طالبانو بیا له دې وړاندې ادعا کړې چې دوی د افغانستان اقتصاد له سقوطه ژغورلی، او ویلي دي چې بانکي چارې هم نږدې عادي حالت ته ګرځېدلې دي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال وایي، افغانستان نږدې راتلونکي کې له اقتصادي پلوه په ځان بسیا کېدلی شي. ملا عبدالغنی برادر دغه څرګندونې نن په کابل کې د اوبو او انرژۍ په سکتور کې د پانګونې د جذب په نوم کانفرانس ته وکړې. برادر ویلي، هر ورځ د قانونو د کیندنې او بندونو جوړولو په برخه کې کارونه زیاتېږي. طالبان دغه ډاډ داسې مهال ورکوي چې په افغانستان کې اوسنی اقتصادي ناورین بېساری بلل شوی. پر طالبانو دانی وکه هم کېږي چې د قانونو په کیندنه کې بیړه کوي او له پوره تخنیکي دقت کار نه اخلي. د هغو افغانانو الوتکه چې افغانستان کې له اسپانیوي ځواکونو سره کار کړی و، پرون د اسلام آباد مادرید ته روانه شوه. فرانس پریس اجانس ویلي، دغه الوتکه کې 300 کسان سپاره وو چې د اسپانیا د ماموریت کارکوونکي او د کورنۍ غړي یې پکې شامل وو. د افغانستان او ایرلند کرکټ ټیمونه نن خپل دویمه شل اوریزه لوبه ترسره کوي. د کرکټ د انلاین معلوماتو د ویبپاڼې له مخې دا لوبه د کابل په وخت ماخام 9 بجې ترسره کیږي. د دغه لوب لړۍ لمړنۍ لوبه وړم ورځ په لک توپیر ایرلند وګټله. په دغه سیالۍ کې ټول ټال 15 شل اوریزه لوبه پلان شوې دي. او د امریکا د عدلی وزارت ویلي، د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب یو غړی د متحده ایالاتو د ملي امنیت د پخوانی سلاکار جان بولټن د وجلو په توتیه تورن شوی دی. دغه وزارت په خبر پانه کې ویلي، شهرامپور صفی چې په مهدی رضایی مشهور و، د سپاهي پاسداران په استازیتوب په امریکا کې خلک د وجنو لپاره استخدامول. دغه ایرانی وګړي باندې تور پورې شوی چې غوښتل په واشنگټن یا مریلان کې د ښاغلي بولټن د وجنې په بدل کې خلکو ته 3,00,000 ډالر ورکړي. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو خبري کیسو تفصیل اوریدلی شئ. د ښوونې نړیوال سازمان افغانستان کې له تعلیمه د میلیونونو نجونو او هلکانو په بې برخلیک پاتې کېدو اندېښنه ښودلې. زده کوونکي څه وایي؟
برخلیک مو نامعلوم دی. زموږ غوښتنه دا ده د طالبان څخه چې زموږ حق دی له موږ څخه نه اخلي، او زموږ مکتبونه دې بیرته زموږ پر مخ خلاص کړي.
د بې پولي خبریالانو ټولنه وایي، تیر یو کال کې 1.5 لک ډیر افغان خبریالان بهر کړي، خو افغانستان کې دننه خبریالان پر دوی د فضا د تنګیدو یادونه کوي.
کله چې په کابل کې ځینې پېښې کېږي، یا مثال چاودنې یا عملیات وي، قطعاً امنیتي ځواکونه موږ ته اجازه نه ورکوي چې دغه پېښې پوښښ کړو.
روزګان کې په کلدارو کاروبار، سوداګر او هټیوال زیانمن کړي.
زموږ د ملک ګوره کلداري چلیږي، ګټه پاکستان خوري، د خساره خاص د افغانانو ده. یعنی موږ د خپل ملک یو خپل افغاني بد نسبت خپل ملک وچلو.
او د چین تر پوځي مانورو وروسته تایوان هم په ورته اقدام لاس پورې کړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لید. د تخنیکی همکار شمس الحق آزاد سلامونه هم ومني. د خوونی نړیوال سازمان ایچ کو په افغانستان کې د نجونې په وړاندې د خوندزیو بند پاتې کېدو ته اندېښنه ښودلې ده. دغه سازمان په خپل هغه راپور کې چې د طالبانو د واکمنېدو د کلیزې په مناسبت خپور کړی دی، ویلي د افغان نجونو په وړاندې د خوندزیو تړل کېدو نه یوازې دا چې یو سخته ماته ده، بلکه دغه چاره جبري ودونو او لدوی څخه ناوړې استفادې ته لار هواره کړې ده. دغه راپور پر بنسټ په افغانستان کې د نجونو ترڅنګ د هلکانو حالات هم خنډ دی، او د ورسته یو شمیرو لمخې شاوخوا 4 میلیون نجونی او هلکان د زده کړو به برخې شوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
خیلی صدمه میرسونه به یک جامعه که نتونه یک سال را یک فارغ تحصیل.
میترا په کابل کې د یولسم ټولګي زده کوونکی و، خو اوس یې پرمخ د ښوونځي دروازې تړل شوې دي. نوموړی چې یولس کال د دولسم ټولګي شهادت نامې لپاره زیار ویستی او غوښتل یې د کانکور ازموینې له لارې د خپلې خوښې پوهنځي ته لاره وکړي، خو په خبره یې فکر کوي اوس هر څه په اوبو لهو شول.
خو اوس هم د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې تړل شوي دي. زه زیات اندېښمنه یم چې ښوونځي مو نشته. که مو ښوونځي وای اوس به زه فارغه شوی وم او شهادت نامه به مې اخیستې وه. زه له طالبانو او نړیوالو سازمانونو غواړم چې د نجونو د ښوونځیو په بیا پرانیسته کې د همکاري وکړي تر څو نجونې خپلې زده کړې وکړي.
د کندهار ولایت اوسیدونکو مروه هم د ښوونځیو تړل کېدو اندېښمنه کړي. نوموړی چې د نهم ټولګي زده کوونکی ده، ازادي راډیو ته وویل:
طالبان د حکومت پر اتلو سره زموږ مکتبونه تړلي دي. موږ خپل آینده لپاره اندېښمن یو. برخلیک مو نامعلوم دی. زموږ غوښتنه دا ده د طالبان څخه چې زموږ حق دې له موږ څخه نه اخلي او زموږ مکتبونه دې بیرته زموږ پر مخ خلاص کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د ښوونې نړیوال سازمان یا ایچکو په خپل تازه راپور کې په افغانستان کې د نجونو په وړاندې د ښوونځیو د بند پاتې کېدو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې ښوونځیو ته د نجونو نه تګ د دغه هیواد په راتلونکي برخلیک زیات اغېز کوي. دغه راپور په ملګرو ملتونو کې د بشري مرستو د همغږي کوونکي سازمان یا اوچا لخوا خپور شوی ویل شوی چې طالبانو تیر کال د مارچ په 28مه پریکړه وکړه تر څو نجونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته لاړې نه شي. په راپور کې د ایچکو سازمان اجرایوي مشر پیلار اورنس له قوله لیکل شوی چې دغه پریکړه نه یوازې یوه لویه ماتې ده، بلکې دغې چارې نورو ناوړه کړنو ته لکه جبري ودونو او همدارز له افغان نجونو سوی استفادې ته لاره پرانیستې. د یاد سازمان له قوله په راپور کې لیکل شوی چې په افغانستان کې د نجونو تر څنګ د هلکانو حالت هم ښه نه دی او د وروستیو شمیرو له مخې شاوخوا 4 میلیونه نجونو او هلکانو له زده کړو لاسه اخیستی او د دې شمیرو 2 برابر یعنی 8 میلیونه جدي بشري مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت بیان عزیز احمد ریان به ازادي راډیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې دوی د خپل مشرتابه پریکړه ته په تمه دي او هر کله چې مشرتابه پریکړه وکړي دوی د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي. د سازمان په داسې حال کې په افغانستان کې د نجونو پر وړاندې د ښوونځیو د بیا پرانیست خبره کړې چې له دې وړاندې په همدې تړاو لاریونونه هم شوي وو او ځینو افغان سیاسونو په دې تړاو اعلامیې هم ورکړې وې. د افغانستان پخواني جمهور رئیس حامد کرزي د جرمني له شپیګل مجري سره په وروستۍ مرکه کې ویلي وو چې په افغانستان کې ښوونځي د پاکستان په امر بند شوي دي. خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا هغه مهال ویلي وو چې دوی هیڅ یو هیواد پورې تړلي نه دي. نږدې یو کال کېږي چې د افغان نجونو په وړاندې له شپږم ټولګي پورته ښوونځي تړل شوي او طالبان وخت نا وخت د دې ښوونځیو د پرانیستلو خبره کړې، خو تر اوسه یې عملي بڼه نه ده اخیستې. ایچکو یو غیر دولتي نړیوال سازمان دی چې په 14 هیوادونو کې د ماشومانو د زده کړې لپاره کار کوي او شاوخوا 1.6 میلیونه ماشومان د دغه سازمان د پروژو نه په مستقیم او غیر مستقیم ډول باندې ګټه پورته کوي.
و مو ردل چې د ښوونې نړیوال سازمان ایچکو په افغانستان کې د نجونو په وړاندې د ښوونځیو بند پاتې کېدو ته اندېښنه ښودلې. د طالبانو د حکومت دا نږدې کال په پوره کېدو دی، خو لا هم له شپږم ټولګي پورته اکثر ولایتونو کې نجونې له ښوونځیو بې برخې پاتې دي. دغه وضعیت خپل نجونې زده کوونکي هم اندېښمنې کړي. ورځو افغانستان ته له هغه ځایه د دولسم ټولګي یو زده کوونکي فرشته ولی دا مهال سټډیو ته وصل ده. فرشته جان، ستړي مشي، ستاسو په نظر دغه یو کال خدا سي تیر شو، د دویم کال پیل ته څه هیله شته؟ آیا ښوونځي به پرانستل شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته، تاسو کوم اوریدونکو ته مخکې لندې نه چې تاسو ته ځواب ورکړم، زه خپل یو څو خبرې لرم هم به وکړم. او دا غدا چې زه به خپل یو خاطره تاسو سره شریکه کړم.
مهرباني.
مخکې لندې نه چې طالبان راشي، زموږ ژوند ساده نه و، ځکه زموږ هیواد کې متاسفانه ښځې تل د خواړه او ستونزو سره مخامخ دي. هغه وخت هم موږ امنیتي ستونزې، اجتماعي ستونزې، اقتصادي ستونزې وې، خو بیا هم یوه هیله ژوندۍ وه. موږ ټول شپ د نویو شیانو زده کولو. هیله مو دا وه چې یوه ورځ به د خپل غم ځپل هیواد ته د خدمت جوګه وګرځو، او دغه هیله وې چې زموږ د ټولو ستونزو سربیره په ډېره خوشحالۍ به خپل مکتبونو ته تلو. خو متاسفانه طالبانو دا ځل زموږ دغه کوچنی ژوند په خواره ظالمانه ډول له موږ نه واخیسته. هیڅ یو دې ته چمتو نه و چې ښوونځي او درسونه سره الوداع وکړي. لا هم ډېر څه پاتې چې باید موږ زده کړي وو. موږ خام وو، کوچني وو، او خپل ښوونځي، خپل ټولګي، خپل ښوونکي، حتی هغه د خپل خوندي محیط میز او چوکۍ ته ورته اړول دل خو دوی هیڅ هم په نظر کې ونه نیول او دروازې زموږ په مخ وتړلې.
بله اوس چې دا د یو کال پوره کیږي فرشته جانې، آیا هیله شته چې خوندي به پرانستل کیږي؟ ځکه طالبان وایي چې خپل ولس کې یو څه محدودیتونه دي چې خوندي بند پاتې دي. تازه د معرف وزیر دا خبره وکړه، وایي په لرو پرتو سیمو کې کورنۍ چمتونه دي چې نجونې خوندیو ته ولاړ شي. دوی هڅه کوي چې دغه ستونزه هواره کړي.
ګوري تاسو خپل مویل چې یعنی دا خبره یو کال بعد وکړه صحیح ده. مخکې دین هم بېلابېل دلیلونه یې مطرح کړي، خو اوس بیا یو بل نوی دلیل شو چې دا خپله فرهنګي ستونزه ده. نو زه دا فکر کوم چې دا به یو بهانه دې جوړه کړې وي د خاطره چې که اوسېږي هم، یعنی زه دا نه ردوم چې داسې خلک په خوا کې نه وي، اوس هم شته. خو تاسو ګورئ څلور میلیونه نجونې مکتب ته تللې، نو ستاسو په نظر دغه به یې حل لاره وي؟ چې ځکه چې هغوی فرهنګي ستونزه شته نو مکتبونه به وتړو.
یعنې هغه کسان چې دا ستونزه نه لري هغوی ته خو باید پرانستل شي. اوس څه غوښتنه لرئ؟ اوس دا یو کال له تعلیمه بې برخلیک وضعیت کې تاسو تیر کې، اوس څه غوښتنه لرئ چې د طالبانو دا د یک شنبې په ورځ یا دو شنبې په ورځ باندې یو کال پوره کیږي، د دولسم ټولګي د زده کوونکو په توګه څه غوښتنه کوئ له طالبانو؟
نو مخکې دین هم ما یعنی ډېر ویلي چې باید مکتبونه دې خلاص کړي، خو اتمن یو ستونزه شته، یو سیاسي مشکل د دوی په خپل منځ کې شته چې یعنی زه فکر نه کوم چې یو څوک چې ځان ته خپل شیخ القرآن او شیخ الحدیث وایي دا د علم په اهمیت باندې پوه نه شي. نو اوس دا ماته یعنی زه خپله شرمېږم په دې چې دې ته د علم مثلا اهمیت دې ته وایم. اتمن کوم مشکل ده شته، زه هیله لرم چې دا مشکل هر څومره زه چې دا به حل شي، ځکه چې یو کال ډېر کم وخت نه ده.
کور مو ودان. ډېره ډېره مننه د دولسم ټولګي زده کوونکې فرشته ولی و چې د خوندزیو د پرانستو په اړه یې له ازادي رادیو سره خبرې کولې او هیله وکړه چې د یو کال په پوره کېدو طالبان باید دغه ستونزه حل او خوندزی پرانیزي.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د نړۍ څخه باندې او یا پیژندل شو اقتصادي پوهان او په اقتصاد کې د نوبل جایزه یو غټونکې د امریکا له جمهور رئیس غوښتي چې د افغانستان بانک څخه باندې 9 میلیارډ ډالر شتمني آزاد کړي. تفصیل په دغه راپور کې.
د لیک د نړۍ د څباندې اویا اقتصاد پوهانو چې ډیری په امریکا، جرمني، بریتانیا او هند کې میشتي او د اقتصاد په برخه کې د نوبل جایزې ګټونکي جوزف سټیکلټس لوري د متحده ایالاتو جمهور رئیس ته استول شوې دی. په لیک کې چې یو نقل د امریکا د خزانه وزیر ته هم استول شوې، راغلي چې د خزو او لګکیو په وړاندې د طالبانو لکړنو څخه د شکایت سره سره اړتیا ده چې د افغانستان بانک مالی شتمني آزاد شي. په دغه لیک کې چې رویټرز خبری اژانس پور کړی، راغلی خپل اساري زیر متل لاسرسي پرته د افغانستان بانک نشي کولای خپل مالی چارې په نورمال ډول پر مخ یوسي. نو د دې لپاره چې بشري کړکیچ ته رسیدنه وشي او د افغانستان اقتصاد بیرته ورغول شي، موږ له تاسو یعنی امریکا جمهور رئیس څخه غواړو چې د افغانستان بانک بیرته خپل نړیوالو اساري زیر متل لاسرسي پیدا کړي. امریکا متحده ایالاتو تر اوسه د اقتصاد پوهانو د دې نوي غوښتنې په جواب کې څه نه دی ویلي، خو وړاندې تر دې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیان نت پرایس ویلی و چې امریکا د افغانستان بانک 9.5 میلیارد ډالر په تړاو غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې دغه پیسې باید د افغانستان د خلکو لپاره مصرف شي، نه دا چې د طالبانو په واک کې ورکړل شي. د دغه اساري زیرمو په اړه د امریکا او طالبانو ترمنځ وروستي خبرې تیره میاشت د تاشکن ناستې په څنډه کې د امریکایي پلاوي او د طالبانو د حکومت د بهرانيو چارو د سرپرست وزیر ترمنځ وشوي، خو ظاهرا یې تر اوسه کومه پایله نه ده ورکړې. د اقتصادي چارو شنونکي ازرخ شافزي وایي چې 9.5 میلیارد ډالر د افغانیو د ارزښت او اعتبار ساتلو لپاره دي، نه د مصرف لپاره. نو له همدې عمله اړتیا ده چې له دې پیسو د عادي بودجې، بشري مرستو او نورو ورځنیو چارو لپاره استفاده ونشي.
قیمت افغانی باعث فهمی بحران های
لشته اقتصادی بحرانونو سره سره د افغانی او ارزښت تقریبا ثابت پاتې دی او دا ټول د همدې اثر او زیرمل برکت دی. کدا زیرمل منځ لاړی شنو د افغانی ارزښت آزاد سقوط کوي له همدې عمله کده هر بل مقصد لپاره او د سمدستي بودجې د ستونزو د حل لپاره لدی پیسو استفاده وشي نو دا زیرمل کمیږي او له کمیدو سره د افغانی ارزښت او اعتبار را کمیږي
او اعتبار پاینا مده میره.
د افغانستان بانک پیسې چې د ملي اعتبار په توګه ترې استفاده کیږي د تیر حکومت پر مهال 9.5 میلیارد ډالر وي. د دغو پیسو 1 میلیارد ډالر د امریکا په بانکونو کې ساتل کیږي، پاتې 2.5 نور اروپایي هیوادونو کې دي. له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول، امریکا دغه پیسې کنګل کړې.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د بی پولی خبریالانو نړیوال ټولنه وای په تیر یو کال کې له افغانستان نږدې 200 افغان خبریالان بهر کړی دي. دغه ادارې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د تیر کال راهیسې د غشمیر خبریالان فرانسې، جرمنی او هسپانیا ته انتقال کړي او په دې هیوادونو کې د میشتېدو زمینه ورته برابره کړي. بلخوا یو شمیر افغان خبریالان چې افغانستان کې دي له ازادي راډیو سره یې خبرو کې وویل چې د ګڼو امنیتي او اقتصادي ستونزو تر څنګ معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې له سختو ننګونو سره مخامخ دي.
پر افغانستان د طالبانو لنګدی یو کال وکمنې پوره کېدو سره لا هم یو شمیر افغان خبر اعلان په دغه هیواد کې د امنیتي ګواښونو او معلوماتو ته د نه لاسرسي له امله شکایتونه کوي. دوی چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې برحاله دندې لري، وایي وخت نو وخت د خپلو دندو له امله د طالب وسلوالو له لوري ګواښل کیږي او معلومات ورسره په وخت نه شریکیږي. له دې ډلې یو خبریال چې د امنیتي ستونزو له امله یې ونه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل:
زه په خپل او زما همکاران کله چې کابل کې ځینې پېښې کې یا مثال چاودنې یا عملیات وي، قطعا امنیتي ځواکونه موږ ته اجازه نه ورکوي چې دغه پېښې پوښښ کړو، حتی تر دې چې د وزارتونو ویاندویان هم تر ډېره اطلاعات له موږ سره نه شریکوي، که شریکوي یې هم په داسې بڼه چې شریکوي چې هغه یا ډېر ناوخته وي یا هغه معلومات نیمګړي وي.
دا خبریال وایي پر راپورونو د سانسور کچه آن دې ته رسیدلې چې په کابل کې د میشتو د ګاونډیو هیوادونو د استازو او چارواکو له لوري هم ګواښل کیږي او یا لارښوونې ورته کیږي چې د هغوی د هیوادونو په خلاف څه خبره نه کړي. خو نوموړي په دې اړه د کوم هیواد نوم وانه خیست. بلخوا یو خبریال چې په ننګرهار ولایت کې له یوې رسنۍ سره کار کاوه د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل د کار له امله وخت نا وخت د طالبانو ځواکونو او ناپېژند کسانو له لوري چې د بیان د ازادۍ خلاف دي ګواښل کیږي. دغه خبریال وویل له زیاتې مودې راهیسې په دې هڅه کې دی چې د ګواښونو له امله له هیواده ووزي، خو تر اوسه د خبریالانو د ملاتړو اړوند ادارو له لوري ورسره کومه همکاري نه ده شوې.
ما له ستونزې او مشکلاتو څخه په هیواد کې د خبریالانو ملاتړ بنسټونه هم خبر دي او دوی سره مې خپل ستونزې او مشکلاتونه شریک کړي دي. دوی لار خما ته کوم داسې مثبت ثواب نه دی راغلی او نه مې ترلاسه کړی دی چې زه دغسې تهدید یم، اما ته دغسې اخطارونه راکول کیږي.
خو د طالبانو حکومت دا اداوې ردوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي وخت نا وخت د امنیتي ځواکونو له لوري خبریالان ځکه د امنیتي پیښو په سیمو کې نه پرېښودل کیږي چې شدیدن ګواښ موجود وي.
ځینو وختونو کې متاسفانه هغه امنیتي حادثې پیښې وي یا د امنیتي حادثو په وخت کې خبریالان هڅه کوي چې سیمې ته ځان ورسوي داخل سره مناسب میتا چې دلته کل کل ستونزې مخ کې موږ هم مجبوریت لرو چې موږ ځواکونه امنیت وساتي. موږ چا سره هم د خبر نه د کړسې د کوم موضوع د سانسور کې
د په داسې حال کې دا چې د بې پولي خبریالانو نړیوال ادارې د تیر کال د اگست 15 میتر اوسه د یو سر شپږ نوي افغان خبریالانو له هیواد د ایستلو راپور ورکړی دی. ار اس اف پی او تازه خبر کړی بیان کې ویلي چې د هغه خبریالان دي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دوه سره د مرګ له ګواښ سره مخامخ وو. د بې پولي خبریالانو ادارې ویلي دوی د یو سر شپږ نوي خبریالانو ته د جرمني، فرانسې او هسپانیا پناه ورکونې، ویزو او مالی ملاتړ اسانتیاوې برابرې کړي او ګڼ شمېر نور خبریالان هم په دې تمه دي چې دوی له هیواد بهرنیو هیوادونو کې د میشتېدو په برخه کې ورسره مرستې وکړي.
په داسې حال کې چې د چین او تایوان ترمنځ کړکیچ په زیاتېدو دی، تایوان نن پوځي مانورې پیل کړي دي.
تایوان نننی پوځي تطبیقات په داسې حال کې ترسره کړل چې گاونډي چین یو ورځ مخکې د تایوان په تنګي کې پراخ پوځي تطبیقات پای ته ورسول. د تایوان په تطبیقاتو کې چې نن سهار د دې ټاپو په جنوبي څنډه کې وشول او یو ساعت وخت ونیو، سلګونه سرتیرو او توپونو برخه درلوده. د تایوان د اتم نمبر قلوردو ویان فرانس پرس خبری آژانس ته وویل چې د دوی ځواکونو د دې تطبیقاتو پر مهال د هوانونو او اورغورځونکو توغندیو ډزې وکړې. تایوان د اګست په دوهمه هم په همدې سیمه کې ورته تطبیقات کړي وو. د تایوان پوځ نن وویل چې دواړه تطبیقات مخکې پلان شوي وو او د پیکینګ د اقداماتو په ځواب کې نه دي ترسره شوي. د قلوردو ویان زیاته کړه چې د تطبیقاتو دوه هدفونه درلودل: لومړی د توپچی ځواک د کارولو لپاره د مناسبو شرایطو موندل او مراقبت یې، او دوهم د تیر کال د تطبیقاتو د نتایجو څیړنه. په دې سیمه کې کړکیچ وروسته له هغه زیات شو چې د امریکا د استازو جرګې مشر نانسی پیلوسی تیره اونۍ د کانګرس د پلاوي په سر کې تایوان ته سفر وکړ. میرمن پیلوسی تر ټولو جګپوړي امریکایي چارواکي ده چې په څو لسیزو کې تایوان ته سفر کوي. تایوان پر چین تور لګوي چې د پیلوسی سفرې هسې پلمه ګرځولې او له دې پوځي تطبیقاتو څخه د تایوان د نیولو په هدف د تمریناتو په توګه کار اخلي. چین تایوان د خپل قلمرو یو بیله شوې برخه ګڼي او د دې ټاپو د بیا تر لاسه کولو لپاره د ځواک د کارولو احتمال هم نه ردوي. د چهارشنبه په ورځ د تایوان په چارو کې د چین د حکومت دفتر وویل چې پیکینګ به د خپل گاونډي پر ضد د ځواک د کارولو احتمال رد نه کړي او دا د ځان حق بولي چې په دې برخه کې لازم تدابیر ونیسي. د چین او تایوان اړیکې په تیر له 2018 کال راهیسې وروسته له هغه ترنګلې شول چې تسای انګوین د تایوان ولسمشر شو. تسای د هغې طرحې په راس کې دی چې پر تایوان د چین د مالکیت ادعا په رسمیت نه پیژني.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوریدونکو، په دې ټولګه کې درته دا وایو چې په اورزګان کې سوداګر او هټیوال وایي د پاکستانی کلدارو کاروبار دوی ډیر زیانمن کړي. دوی له طالبانو غواړي چې د افغاني دودولو ته کار وکړي.
په داسې حال کې چې د ډالرو پر وړاندې د پاکستاني روپیو ارزښت په بیساري ډول مخ په کمېدو دی، دغه چاري پر افغان سوداګرو او د زیات شمیر نورو عامو افغانانو پر ژوند جوړي اغیزې کړي دي. ځکه د افغانستان په ډیری ولایتونو کې خو په ځانګړې توګه په اورزګان ولایت کې راکړه ورکړه په پاکستاني کالدارو کېږي. دا د ترینکوټ ښار دی چې په هر یو اټی کې په پاکستاني روپیو باندې راکړه ورکړه کېږي. دلته په سلو کې نږدې د 95% خلکو په جیبونو کې هم پاکستانی کالداري دي. ورورک په ترینکوټ کې د وچ میوه په مارکیټ کې هټی لري او دغلته د بزګرانو او نورو خلکو څخه وچ میوې او نور غلجات پیری او بیا د هیواد نورو ښارونو ته انتقالوي. دی وای په دې ورستیو کې کلچ کالدار پورته او کښته کیږي، نو په کاروبار کې زیات زیان لیدلې دي.
زیان یې دنیا تر رسولې دي. موږ بادام رانیولې وو په یولس نیم سوه یولس سوه اویا وه تیا مې رانیولې وو. افغاني کښته سول اوس هغه بادام راته پراته دي. اوس په زرو شل وچېرش زور یې در یو زرو پنځوس به خرڅېږي. تقریبا په منه کې یو سلو شل وچېرش څلوېښت کالداري تاوان کوي. په خوروار کې څوارلس زره کالداري راځي. افغاني موږ دا جان سولې خشخاش دي. څوارلس خوروار راته پروت دی. پاتې نیم سوه مې رانیولې دي. اوس پشپش سوه کالداري دي. خوروار کې پنځه ویشت زره کالداري تاوان کوي.
نورغابیا د کیلو پمپ لري او د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل په دې ورستیو کې چې کله کالداري خپل ارزښت له لاس ور کړی زیات تاوانی کړی دي.
والله دا کړو دی برباد کړل. وس تیل ور اوړی مو په 200 ډیزل په 250 را کړی دی. وس په 250 لانه خرڅېږي. په 240 شو ورکو. مثال پر لټر کې 50 جوی شو 240 په تاوانی کړو.
نن پن شنبه د ترینکوټ د سارو په بازارونو کې د کالدارو په مقابل کې یو امریکایي ډالر د 215.5 پیسو په بدل کې ورکول کېدی او زر پاکستانی کالداري بیا د 413 افغانۍ په بدل کې ورکول کېږي. دا په تاریخ کې لومړی ځل دی چې پاکستانی روپی دومره بې ارزښته کیږي. د پاکستانی روپی بې ارزښته کېدو دا مخالګو پر ژوند هم منفي اغیزې کړي.
نور محمد ما زران چلوم اغه د دوغنی کړي چارته پیدا کوي واډه بغولې نه پکې کې شان ډیر زیات ولر دي چې په 1500 1200 غدري لټره غوړي دي چې لږه سی ولر دي.
زما نوم عبدالباقی دی د توری اوسیدونکی موږ په ژوند دنیا اغیزه کړې موږ د ورځې 1500 خواري وکړو هغه نه غوړي پکیږي نه پدمیش پکیږي نه بره پکیږي چې نه پکیږي کدی
د ترینکوټ شار دغه هټیوال پر افغانستان له واکمنو غوښتنه کوي چې په دغه هیواد کې د پاکستاني کالدارو مخه ونسی او افغاني دي زیاتې بازار ته عرضه کړي لال محمد د ترینکوټ شار یو بل هټیوال دی د ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وویل
د اسلامي امارت د خصمدا غوښتنه د چورور د زموږ ملک دی زموږ یوا دی د ملک د افغانستان دی زموږ خپل پیسې لرو افغانۍ لرو کې چیرې نه لرو زموږ د ملک ګوره کالداري چلیږي ګټه پاکستان خوري د خساره خاص د افغانانو ده یعنی موږ د خپل ملک خپل افغانۍ بد نسبت خپل ملک وچلو کې نه لرو خو موږ ته دی وایي چې موږ نه لرو او کې چیرې ولرو نو موږ ولې په کالدارو کاروبار کوو بادام چې شته دا شام موږ خرڅو یعنی دغه تجاران یې باری په کندار کې په افغانۍ خرڅي موږ به خبرې په تجاران هلته د افغانۍ راواخي بیرته کالداري کې کالداري را انتقال کې دی روزګان ته
د اورزګان ولایت د مقام مسولین بیا وایي چې د ټولو خلکو ته خبرداري ورکړی دی چې نور دی راکړه ورکړه په افغانۍ باندې کوي د دغه ولایت د والی ویان مولوی علي جان په هنیار د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې دی په دې برخه کې اړوند ادارو ته دند سپارلې ده تر څو په دې اړه جدي اقدامات تر سره کړي
امارت اسلامي ټولو هیوادوالو ته خبرداري ورکړې ده چې نور د په هیواد کې عراق ورک په افغانوی سره کېږي نو په همدې اساس باندې 300 ډالر اعلان ته ورکړې ده نو په همدې اساس موږ ټول روزګانی ولسته خبرداري ورکړې دي چې په ټول روزګان ولایت کې دی راک ورکه په افغانوی سره کېږي او اړوند ادارې ته مو سپارښتنه کړې ده چې هغه اداره به په دې اړه باندې جدي اقدامات تر سره کړي
ځینې شننونکي د صادراتو پر وړاندې د وارداتو زیاتیدا د پاکستاني روپیو د ارزښت د کمیدو اصلي دلیل بولي او وايي هر څومره چې ډالرو ته اړتیا زیاتیږي په هماغه اندازې ارزښت لوړیږي
اوریدونکو دویم نیمایی ته هم نږدې شوي یو وړاندې درته د مخکښو ښځو پروګرام لرو خو اوس د سپورت له ډګره هغه دا چې نن د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي لوبډلې په دویمه شل اوریزه سیالۍ کې سره مخامخ کیږي
د افغانستان او ایرلند کرکټ ملي لوبډلې نن یو ځل بیا د ایرلند په بلفاست سټډیوم کې سره مخامخ کیږي د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې ملي لوبډلې د خپلې دومې لوبې لپاره پوره چمتووالی نیولی د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
تاکل شو نن د افغانستان کرکټ ملي لوبډله په خپل سفر کې د ایرلند کرکټ ملي لوبډله پر وړاندې دویمه نړیواله شلوریزه لوبه تر سره کړی د دغه لوبې لپاره افغان لوبغاړي پوره چمتووالی لري او ان شاء الله چې په یو ښه هوټ او پلان سره به او په لوړ مورال سره به افغان ملي لوبغاړي د ایرلند پر وړاندې د لوبو ډګر ته وځي ان شاء الله تمره چې نن به افغان کرکټ ملي لوبغاړي ښه نتیجه ولري
خغله هو تک داسې محل دا خبره کوي چې افغان ملي لوبډلې وړ مورز له ایرلند سره په خپل لومړی لوب کې ماته وخړله په هغه سیالۍ کې چې افغان لوبډلې د پچ په ګټلو په لومړی توپ هنه کې مقابل لوبډلې ته 39 شپته د منډو هدف وټاکه ایرلند لوبډلې د دریو لوبغاړو په سزیدو یاد هدف د 19 اور په 15 بال پوره کړ د کرکټ یو شمیر افغان مینوال او څارونکي وای د افغان لوبغاړو کمزوري ډګر ساتنه د دې لامل شو چې لوب ایرلند وګټي لوبډلې سمې هلال ازادي رډیو ته وویل
په لومړی لوب کې چې کله مونږ بل یعنی یو څلور شپېته یو څلور تش پېته هدف دا نو یو فایټینګ یعنی هغه چې مونږ ګټون کېدل شو چې څرته مونږ خفړلینګ او خاطو پچونه کړو یو مشکلات یو څه سره مشکلات به دیات کو چې په 13 لوب کې د افغانستان کرکټ ملي لوب ډلې لوري مس فړلینګ یعنی خراب فړلینګ ته ډګر ساتنه تر سره شو یو ولتم داو
د خغل هلال په خبره دا چې ایرلاین لومړی لوب وګټل یو بل عامل د هم کېدی شو چې د لوب ډلې حالت په یاد لوبغالي کې زیات لوب کړي ایرلندیان لوب لی وشتنځای سره بلد و دا په داس حال کې د چي افغانستان له دی ورسته درې نور شلوريزي سیالي حمله ایرلند سره تر سره کوي چې راتلونکو درې لوبي به د رواني میلادي میاشتې په 12مه 15مه 18مه نیټه وي افغانستان تر دا مهاله له ایرلند سره نور شلوريزي سیالي کړي چې 14 غټلې او 15 بایللې
او سم ستاسو پیغامونه
السلام علیکم د تخار ولایت می تماس نیول شه په کولایم درکاته ول سوال تر کو د غیره اورورا د فوی بنده د مدسه خلاص سره مخ یو او د فوی ته ول طالبان صاحب صلی الله علیه وسلم ذکری صاحب وای مو تکای مو تکانه بن کی زبرایمو څه حالات تر موږ جوړ کړی دا بل شي نه څه خاص څه کولا زه شوی د ساتي 2000 روپۍ راولې د صاحب دوی مو تکای و هی مو ظلم ستم کوي دا زه شوی له کوم چې دا زه شوی لاسي او مور خپل کار روزګار وکړو د څه حالات سره مخ یو د خیر سره نورلو نه یاران تک وایي نه بل ځای اسکوایز نه بل ځای نمبر د کلاسس چارانس پټولو لورو چارواکه دا ما پیغام ورسوي.
من کندز ولایت دشتیاچی ولسوالۍ نه ولایت خان خبرې کوم. لور جانه، زموږ په سیمه کې دغه ځینې موسسې لکه ډبلیو پي شونده شونده نورې موسسې شولې، کله چې دلته راشي او زموږ په دغه ځایونو کې مواد ورکوي یا سروې کوي، نو ځینې داسې کسان ورته د محلې او د دې ځای څخه مرګري شي چې هغه اصلي خلک، هغه کوم چې مستحق هغه ونه لیکل شي، د کلي مشران ولیکل شي، هغه خلک چې پیسې لري هغه ولیکل شي، هغه خلک چې وس لري هغه لیکل کېږي، او هغه کسان بیا چې ځینې نمونه چې ولیکل شي بیاهغې کې نمونه هم کټ کېږي، لا شي ټول او نمونه بیا د لږو یا ځینې کسان ناروغه شي د لمر د وجې.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201.
اوریدونکو، په همدې سره په افغانستان کې 3:30 بجې شوې. وړاندې درته 19 پروګرام لرو، د مخکښو ښځو پروګرام چې تاسو نن تکرار اورئ. خو اوس په مخکې لنډو خبرونو ته. د ناروې د کډوالو شورا وایي د طالبانو د واکمنۍ په یو کال کې عامو افغانانو د سولې لپاره لویه بیه پرې کړې ده. دغه شورا نن د طالبانو د نږدې او کرنۍ په مناسبت راپور کې ویلي، افغانستان کې د لوږې کچه ټکان ورکوونکې ده، او په خبره یې د طالبانو د حکومت او نړیوالو د نه همکارۍ له کبله میلیونونه افغانان په ناهیلۍ کې ژوند کوي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال وایي، افغانستان نږدې راتلونکي کې له اقتصادي پلوه په ځان بسیا کېدلی شي. ملا عبدالغنی برادر دغه څرګندونې نن په کابل کې د اوبو او انرژۍ په سکتور کې د پانګونې د جست په نوم کنفرانس ته کړي دي. برادر ویلی، هر ورځ د قانونو د کیندنی او بندونو د جوړولو په برخه کې کارونه زیاتېږي. طالبان دغه ډاډ داسې مهال ورکوي چې په افغانستان کې اوسنۍ اقتصادي ناورین بې ساری بلل شوی، یا ویل کېږي چې یوازې 15 لک کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. د هغو افغانانو الوتکه چې افغانستان کې له اسپانوي ځواکونو سره کار کړی و، پرون له اسلام آباد د مادرید خواته روانه شوه. په دغې الوتکه کې 300 د اسپانیا د پوځي او ملکی ماموریت کارکونکي او د هغوی د کورنۍ غړي ناستو. او د افغانستان او ایرلند کرکټ ټیمونه نن خپل دویمه شل اوریزه لوبه ترسره کوي. د کرکټ د آنلاین معلوماتو د ویبپاڼې لمخې د لوبه د کابل په وخت ماخام 9 بجې پیلېږي. دغه لوب لړۍ لومړنۍ لوبه وړ مورس په لک توپیر ایرلند وګټله.
مخکخي خزي
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د مخکخه خزو په خبرونه کې د تیر په چیر د میرمنو په تجربه لاستراوړو او ستونزو خبرې کوو. نن د افغانستان په لور پروتو سیمو کې د خزو په اکل له میلمنو سره باس کوو چې هغه خپل لومړنی حقونه په کور بیا په ټولنه کې نور کول کیږي. له موږ سره په خبرونه کې خون کې پیلمان کې د خزو د چارو بخانی رئیسه او د نړیوال مدني ټولنې غړي قمر نیازی، او بل میلمنه مو د جویس جان د ولایت د ټولنیزو چارو بخانی مرستیاله، مدني فعاله، د خزو د حقوقو مدافع او افغان خبریاله سیماستانک زیده. دواړه میلمنو ته ښه راغلاست وایو. ستړي مشي، په خیر راغلی.
مننه.
شو سیماستانک زی، تاسو به له خپل زده کړو راتوي چې تر کومې کچې پورې مو درس ویلې دی؟
زما تحصیلات لسانس یم، البته د ادبیات او لسانس یم، او همدغه راز شپارلس کاله مې په معارف کې کار کړی دی. وروستیو کې د جوزجان ولایت د ټولنیزو چارو د مرستیال په توګه وټاکل شوم، او د دې تر څنګ یو نهاد لرم د امید دوباره د دې مسؤلیت هم را لغړی دی. او همدغه راز د ټاکنو په برخه کې مې کار کړی دی. د فیفا یو مسؤل او دغه نغه ولایتي مسؤل هم په جوزجان کې له رسنیو سره مې یو 10 کلنه تجربه لرم. د جوزجان ولایت په کلیو بانډو کې مې زیاتره د ښوونې او روزنې په برخه کې تعلیمی کمپاینونه پلار اچول خصوصا هغه کلی او باندې ته بزنه مسائل ته د تعلیم پاړه یعنی دومره سو هواي نه درلوده او د دې د ځختونو پاړه مې ورسره خبرې کولې
مې ډېر زیات مننه راځو اغلی نیازیته تاسو درته وایي چې په دې ورسته کې تاسو د هلمند میرمنو ته کار کړی دا لغونه راته وایي چې څه مو کړی دی ورته
هلمند په ولایت کې چون یو داسې ولایت چې واقعا په دغه څو لسیزه کې د جګړې څخه ډېر ځپل شوی وو او په دغه اواخرو کې ښځو ته یو څه فرصتونه برابر سو کاري فرصتونه چې په هغه کې ما د معلمي برخه کې کار کړی سرمعلمي مې کړی ده مدیریت مې کړی د ښځو چارو رئیس پاتې شوی یم او همداشانتې د والی مشاوره پاتې شوی یم د ښځو په چارو کې ورسره مې یو ټولنه درلودله چې د ځوان ټولنیز خوځښت په نامه و چې هلته خوندې پکې منسجمې شوې وې په دغه ټولنه کې د وړونو تر څنګ بعضې مدني فعالیتونه یې درلودله او ولسي تړون برنامه کې مې برخه اخیستې ده چې هغه کې مې لرې پرتو ولسوالیو کې مې کار کړی شوراګان جوړولو او ښځو ته په دغه شوراګانو کې ونډه ورکول هدف د ښځو رول و او د ښځو ځواکمنتیا و د ښځو د اقتصاد لپلوه قوت و د انکشاف د هغو چوکاټ کې څه خلاصه مې درته یادونه وکړله دغه برخو کې ما فعالیتونه کړي.
بله د خبرونې په اوږدو کې بیا پار یوې جدا جدا خبرې کوو بیرته راګرځو میرمن ستانکزی ته. اغلی ستانکزی تاسو درته وایي چې لکه څنګه چې مخکې په خبرو کې مې ویل چې د افغانستان لرو پرتو سیمو ته هم تاسو تللي یې هلته له کورنیو سره مو کتلي دي اکثرا میرمنې چې هلته د دوی هغه حق نه ورته رسېده د چا لخوا و آیا د کورنۍ د نارینه لخوا و د چا لخوا دوی ځورېدلې؟ لومړنی
چاپېریال زموږ لومړنی محیط زموږ لومړنی کور زموږ د مور او پلار کور جوړوي یعنی په هغه ځای کې موږ زو زیږېدلې په هغه کور کې نو له هغه ابتدا نه یعنی د یوې ښځې حق او حقوق په هغه شکل سره لازمه دي چې یو انسان حق یعنی حتی له همغه ابتدا نه کله چې ماشومه نړۍ ته راځي د دوی حقوق تر پښو لاندې کېږي د دوی په وړاندې تبعیض رامنځته کېږي د دوی په وړاندې دوه ګونی چلند رامنځته کېږي حتی د یوې نجلۍ د زوکړې لپاره مور مثلا وهل کېږي رټل کېږي ټکول کېږي بې عزته کېږي او حتی همهغلته چې دا ماشومه پیدا کېږي دوی ته حق نه ورکول کېږي په یو نارینه ماشوم باندې په پښتني ټولنه په پښتني کورنۍ کې مثلا ډزې کېږي د خوشحالۍ په هغې باندې مېلمستیاوې جوړېږي په هغې باندې میوه تقسیمېږي خو له بعد مرغه کله چې یو جلې په پښتني ټولنه او کورنۍ کې پیدا کیږي حتی هغه ته د خبرې خونسته په مور هم د دې لپاره راتل کیږي نو دا هغه لومړني حقوق دي یعنی مونږه له کور نظر به وینو له خپل مور او پلار نظر به وینو آهسته آهسته دا ټولنه ته وځي له کور نه ورسته د مونږه مثلا ټولنه ته خبر او بیا ته کله لور مثلا زی د بخت کور ته مثلا د خوان کور ته زی هغه ته هم بیا کله ما کله له بعد مرغه مونږه دونه و خوشنات لرو یا توتر خپل لرو سی یو د سړی له خو نه په خزو باندې دا او بل هم د خزو له خو نه په زه باندې د سیسما په هم باندې دا به خطرناک ده تر دې چې یو نارینه په یو ځینه باندې تاریخ ولې کوي ځکه په خزه خوشاله په خزه په وړاندې ده نو دا هغه څه دي چې له ابتدانه یعنی له هغه کورنۍ نه سبب چې پیدا شوی د رامنځته کېږي
بله ډېر زیات مننه میرمن نیازی تاسو خو دې ستانګزی خور خبرې واوریدلې دوی ویل چې په لور پرتو سیمو کې میرمن له بیلابیل ستونزو سره مخ دي لیل مان نه راته وایي ځکه هلته ډیری ښځې لوستې هم نه دي هلته د چا لخوا له دوی سره ظلم کیږي
په مجموع کې د ښځو سره ظلم د نارینه او د خوا کیږي که یو ښځه د مور په صفت خپل په لور باندې ظلم کوي او که یو ښځه د خواخي په صفت باندې ظلم کوي او که یو ښځه د بنی په صفت باندې ظلم کوي پر بل ښځه باندې او که یو ښځه د اندرور یا د یور په صفت باندې بل یو ته دغه کوي ظلم کوي پر بل ښځه باندې یا خشونت کوي ور باندې هغه پر یو نارینه باندې ډاډه وي ځکه چې د نارینه او سپورت کني هیڅ وخت یو خزه پر بل خزه باندې ظلم نه کوي دا به هغه د نارینه د خسر د پلار د خاوند د ورور د هغه د خواڅ خدا سپورت کیږي بیا پر بل خزه باندې ظلم کولای شي په غیر لاغه خزه هیڅ وخت پر بل خزه ظلم نشي کولای نو زموږ ټولنه چې پښتني ټولنه ده همیشه د نارینه او د خواڅ خمو تر فشار لاندې یو همیشه موږ د نارینه او د خواڅ خطر خوشونت لاندې یو نه که خاوندی که پلاری که خسری که لوری یعنی عموما ما د کندیانو سره دا برخورد لیدلی چې کله چې یو میرمنه کونډه سوې ده نو بیا اول یې لورونه دستي ورته چارزانو ناست دي چې نکاح ورسره وکړي، که لورونه ونه لري د اکا زامن ورته ناست دي چې نکاح ورسره وکړي، او ځکه چې خپل بیخي خپل مال و ملک یې ګڼي. زموږ په منطقه کې داسې اصول ده چې هغه د دوی مال و ملک ده، باید که خپل ورونه یې ژوندي خپل ورونه دي نکاح پرې وکړي، که خپل ورونه یې نه نو د اکا زامن دي پرې باندې نکاح وکړي. حتی کاکا خسر کولی شي چې دغه کونډې ځان ته خپل کور ته هر څه چار چا ته یې ورکوي، هر څنګه یې چې کوي هغه به تصمیم ورته نیسي. یعنی دا خپل حقدار نه ده، خپل د واک نه لري دغه ښځه. په شریعت کې راغلی ده په صراحت باندې احادیث ته په دې اکله کونډه خود مختاره وي او خپل وکیل حتی کېدلی شي په نکاح کې. نو متاسفانه چې د حقوق همیشه چې د ښځو حقوق تر پښو لاندې سوی، بالخصوص زموږ خپله په ټولنه کې پښتني ټولنه کې د نارینه وو د خوا څخه سلف سوی ده.
میرمن ستانکزی، تاسو د میرمن نیازی خبرې واورېدې. دوی وایي کله چې یو میرمن په بلې میرمنې باندې ظلم کوي نو دلته بیا د نارینه ډاډ ورسره یا د نارینه ملاتړ ورسره. اوس نو ښځو ته څه پکار ده؟ هغه ښځه چې ظلم کوي او په هغې ښځې باندې چې ظلم کېږي،
دوی اصلا خپل حد نه پیژني، هغه خپل صلاحیتونه نه پیژني. هغه خپل صلاحیتونه سو استفاده کوي. که یو میرمن ته مثلا یو څوک مشري ورکړي، په دې معنا نه ده چې هغه مثلا تر خپل لاسنام د کسانو باندې ظلم وکړي یا ستم وکړي. نو دوی باید څه چلند وکړي، څه برخورد وکړي، تر څو نورو ته الګو سي، تر څو نورو ته یو بېلګه سي، یو نمونه سي، او له هغه نه مثلا په خپل ژوند کې نور هم مثلا ګټه واخلي او استفاده ترې وکړي.
میرمن نیازی، لغه وخت نه چې په افغانستان کې طالبان واکمن سوي دي، نو په میرمنو باندې یو شمیر بندیزونه لګیدلی دي چې هغه د تګ راتګ په برخه کې ده، د حجاب په برخه کې ده. مثلا د خپل د دې لامل سوي چې په یو شمیر کورنیو کې هغه نارینه هم په عامه اصطلاح هغه تبرې لاسته پیدا کړ، البته یو شمیر نارینه ښایي ټول نه، په میرمنو باندې د تګ راتګ په وخت کې بندیز لګوي یا په حجاب ورته خبرې کوي، یو ډول تر فشار لاندې راوستلي. په دې اکله تاسو نظر غواړم ځان سره ولرم.
دقیقا اوس تر پخوا ډیره سوې ده دغه ظلم پر ښځو باندې، او ډیر د هغوی حقونو سلف سوي دي او ډیر تر فشار لاندې دي. د دې ټولو دپاره پکار دا ده چې ښځو ته په لومړي سر کې باید د تعلیم فرصتونه مهیا سي، د عامه پوهاوي فرصتونه ورته مهیا سي، تر څو چې ښځې خپله آګاه سي، خپله باخبر سي خپل د حقوقو څخه. کله چې څوک خپل په حق حقوق نه خبر، نو څنګه د خپل د حق غوښتنه وکړي؟ او حق هیڅ وخت ورکول کیږي نه، حق اخیستل کیږي. د حق د اخیستلو دپاره موږ باید دلته په ککرۍ کې یو څه ولرو، تر څو ودرېږو، مقاومت وکړو، او دلایل ولرو، منطق ولرو، شرعي د اثباتولو دپاره موږ سره مثالونه وي، او همداشان ته احادیثو څخه آګاهي ولرو چې په احادیثو کې څه راغلي دي. موږ پیغمبرانو څه کړي دي خپل د ښځو سره؟ آیا هغوی مسلمان نه وو؟ دوی مسلمانان دي؟ هغوی ښه کول خپل میرمنو سره، او دوی خنکی خپل د میرمنو سره، خپل د خوندو سره، خپل د میندو سره د هغوی حق او حقوق سلفوي؟ آیا رسول الله مبارک خپل په اخیری وینا کې د دې یادونه نه وکړي چې خپل د ښځو سره په نرمۍ سره برخورد وکړي؟ د نرمۍ څخه هدف څه شی ده؟ نرمۍ دغه نرمۍ ده چې هغه ته حق ورکه، هغه ته د تعلیم حق ورکه، هغه ته د پوهې حق ورکه، چې هغه خدای وپیژني، ځان وپیژني، د ځان حقوق وپیژني، اتا حقوق وپیژني، کې ته پلار یې، کې ته خاوند یې، کې ته خسر یې، کې ته ضروري ست حق حقوق پیژني، خپل حق حقوق پیژني، تر څو چې په ټولنه کې هغه په آرام فکر باندې ژوند وکړي، هغه خپل د ژوند په جوړونه کې خپل د حق له منطق څخه کار واخلي، د پوهې په ذریعہ باندې. قران په صراحت راغلی ده چې آیا پوه خلک او ناپوه خلک سره یو دي؟ برته الله پاک خپل د حکم کړی چې نه، سره یو نه دي. یعنی که فرق لري پوه او ناپوه خلک، که قران د حیات مونږ منو، نو ولې مونږ خوندو ته تعلیم حق نه ورکو؟ ولې د حق نه اخلو؟ د خو ظلم د سراسر د خپل ستر ظلم د ستر جفا ده چې هغه ته تعلیم حق نه ورکو. نور د میراث حقونه او نور د ژوند حقونه او نور ټولنیز حقونه خو په ځای پرې ده.
بله، میرمن ستانک زی، تاسو به درته وایي چې کله په لوړه کچا ښځو ته حق نه ورکول کیږي چې هغه حکومت دی، بیا نو په کورنیو کې به د میرمنو وضعیت څه ډولي؟ البته په کورنیو کې چې د زده کړې کچه ټیټه ده،
خو بې له شکه خپل منفي اغیز او تاثیرات لري. اصل کور نه من شخلی مونږه غیبتدایی ژوند له کور نه شروع کیږي چې له بعد مرکز مونږه پښتني ټولنه او کورنۍ کې دا موضوع ډیر زیات دی او همیشه د ښځو حقوق تر پښو لاندې شوي دي. همیشه ښځو ته البته د ټول نارینه نه یادوم، واقعا مونږ د فخر وړ او د افتخار وړ نارینه لرو چې همیشه مثلا خپل کورنۍ نه حمایت کړی ده او هغوی سپورټ کړی دي. خو په کلیو بانډو کې او نننی نظام کې هم البته ډیری هغه کسان دي چې د دوی هغه تعلیمي کچه ډیره کښته او ډیره ویلی شو چې حتی نشته. یو سند له یو مسجد نه راوړی ده، له یو ځای نه یې راوړی ده، اوس مثلا په یو یو لوړه کرسۍ کې مثلا ناست یو هدایت ورکوي او کار کوي. دا خپله یو جهمه ده د ښځو په حق کې دغه د کور چارې او کارونه ترسره کړي. هغه کارونه یوه ښځه باید د کور له چاپېریال نه بیرون کار ونهسي کولی. په داسې حال کې چې اسلام د ښځو لپاره واقعا هغه اساسي حق او حقوق د اسلام په چوکاټ کې اسلام ښځې ته ورکړي دي، مونږه شکر مسلمان یو، له هغه نه همیشه پیروي کوو. خدیجه لومړنۍ میرمن وه چې تجارت یې کاوه. دا هغه څه دي چې د مونږه کورنیو هغه نه زده کړې له کبله او یا داسې دوی همیشه په تور تم کې ساتل شوي دي تر څو همیشه دوی په همدې شکل سره ژوند وکړي او د نورو بردګي او غلامي وکوي. نو دغه هغه موضوعات دي چې له کورنۍ نه منشأ اخلي او نن دا کسان مثلا قدرت ته رسیدلی دي یا مثلا کرسۍ ته رسیدلی دي، نو دوی بیا په نورو باندې دا موضوعات تطبیقوي. خو یو څه ویلی سم چې دوی د نورو په لمسون باندې په افغان مېرمنو باندې دا ظلم دا ستم د جفا یې راخیستې ده. په داسې حال کې چې د دوی خپله کورنۍ په بهر کې ژوند کوي او زه آګاهي لرم د هر یوه خورې، د هر یوه مېرمنې، د هر یوه لورې په ډېرو لوړو لوړو زده کړو باندې لګیا دي او تحصیل کوي او زده کړه کوي. خو له بده مرغه زما افغان مېرمنې ته دایره محدودوي او هغه زده کړو ته نه پرېږدي. له بده مرغه زما افغان پیغلې ته دایره محدودوي، هغه پانتون ته نه پرېږدي. له بده مرغه زما ماشومه ته دا زمینه نه برابروي ترڅو هغه زده کړه وکړي، هغه هم له نړۍ سره سیالسي. د نن افغان مېرمنې، د پرون افغان مېرمنې او د تېرې ورځ افغان مېرمنې همغه څوک دي چې ملالۍ په خپله یوه چیغه باندې د افغانستان زمریو ته دا روحیه ورکړله چې مونږ کولی شو یو د بل په څنګ ودرېږو او خپل د هېواد استقلال واخلو. نو همدغه راز افغان مېرمنې په لوړو کچو کې کار کړی، زده کړې کړې، په بهر ملکونو کې هم دوی کار کړی، واقعا د فخر کارونه یې کړي دي او ډېر لوړ لوړ امتیازونه یې ترلاسه کړي دي. همدغه راز په هېواد کې هم نور افغان مېرمنې نه غواړي چې بېرته سفر ته لاړې شي او بیا له صفر نه شروع کړي. نن هم تر ټولو زیاته مبارزه همدغه مېرمنې کوي او سبا به یې هم کوي او خپل حق به له دوی نه اخلي او دا به نړۍ ته ثابتوي چې افغان مېرمنې غلې نه پاتېږي، خپل حق لپاره به تل مبارزه کوي. مونږ که هر څه وي مبارزې ته مو ادامه ورکړو.
بله، ډیر زیاته مننه میرمن نیازی. میرمن ستانکزی په خپل خبر کې ویل چې د ښځو یو لوی حق زده کړه ده چې له بده مرغه افغان نجونې اوس ورنه محروم دي. دا د سه کال چار نیمه امتحانونه هم تیر سول، یعنی یو کال په تیریدو ده چې له شپږم ټولګي نه پورته نجونو درس ونه ویلې. تاسو څه راته وایي؟ آیا دا باید داسې په اسانه باندې بیرته جبران سي یو کال وروسته پاتې کېدل؟
افسوس خبره دغه ده، یعنی واقعا دردونکې ده دا خبره چې زموږ د ماشومانو د درس سلسله ته نه قطع شوی ده. د انجونو څخه هغه لړۍ یا هغه زنجیر خطا شوی ده اوس چې هغوی هغه په هغه سلسله باندې مخته تلله. د تعلیمي نصاب اصول داسې ده چې یو صنف کتابونه د بل صنف کتابونو سره په مرتبط کې دي، یعنی که هر مضمون ده، که ساينسي مضامین دي، که دینی مضامین دي، که نور اجتماعي ټولنیز مضامین دي، ټول یو بل سره ارتباط لري. د دوی څخه دغه رابطه بیخي قطع شو، داسې یو همدار وقفه راغله. د دې جبرانول واقعا د تشویش وړ ده او فکر نه کوم چې په داسې حسانه باندې جبران هم شي.
بله، خوانځي وترل سول بلې خواغه میرمنې چې دوی دند درلودلې د دوی نه ډیر شمیر خپل وظیفې له لاسه ورکړي. بیا میرمن ستانګزین ابو پختو، تاسو د افغان میرمنو وضعیت څه ډول ګوري؟ هغه چې د کورنۍ نفقه ور لغاړي چې باید کار وکړي، کورته معاش یا پیسې یوسي، دوی بل څه ډول حالت سره مخ سي؟
څه زه له دوستانو سره په اړیکه کې یم او هر وخت دوی ما ته زنګ وهي نو بعد امر ته هم په داسې وضعیت کې نه یم چې د دوی سره مرسته وکړم. دقیقا د دوی وضعیت د اندېښنې وړ ده او تل یعنی تاسو باور وکړئ چې زه هر ګړۍ د دوی په وضعیت باندې ما ته ژړا راځي او زه هېڅ نشم ورته کولی، نه یوازې زه بلکې هر افغان مېرمن که بهر هم وتلې ده، ځکه هغه خپل غږ اوچتوو، مبارزې به کوو او له مبارزو نه به لاس نه اخلو. خو راغلو د اقتصاد په برخه کې چې واقعا دوی له سختو ستونزو او کړاوونو سره مخ دي، د همدغو کسانو لپاره زمونږ مېرمنو خپل د ژوند ملګري له لاسه ورکړ، خپل زامن له لاسه ورکړ چې د دوی ناناور د کور و، یعنې د دوی هغه کسانو چې دوی ته د کور خرچه راوړله هغه یې هر څه له لاسه ورکړل. او نن چې دوی مثلا کار ته ځي او کار کوي خو دولت یې نه پرېږدي، یا هغه کسان چې نن په واک کې دي دوی نه پرېږدي، واقعا دوی له سخت اقتصادي وضعیت سره مخامخ دي. همدغه راز مونږ مثلا وینو همیشه په رسنیو کې، په تلویزیونو کې، په فیسبوکو کې، په هر څه کې مونږ وینو چې زمونږ د هغه مېرمنې چې تر پرونه یې کار کوو، خو نن له ډېر مجبوریت، له سخت مجبوریتونه خو دې لاس په ګدایۍ باندې وهلی ده. دا یعنی فعلي دولت ته مثلا شرم نه ده چې یوه مېرمن راوځي د خپل دولت د نفقې د ترلاسه کولو لپاره ګدایي کوي. په دې باندې دوی خجالت نه بس، په دې باندې دوی خجالت بس چې یوه افغانه مېرمن په یوه اداره کې په ډېر ابرومندانه شکل سره کار وکړي او کار کوي.
بله میرمن نیازی، چې مو دا وړاندې د مالیه په وزارت کې میرمنو ته ویل سي و چې دوی د خپل کور نارینه خپل داندې ترولې کی، تاسو فکر کوئ یو میرمن چې کلونه درس وایي، بیا مسلکي زده کړې کوي، بیا په کار کې تجربه لري، آی د کورنۍ نارینه د دې کار په دفتر کې مخکې بيولې سي؟
زه نه پوهیږم چې دا څه ډول حکومت داری ده. یعنی باور وکړي کله کله انسان ته جړا راځي، کله کله خندا راځي، کله کله افسوس راځي چې دا څه ډول حکومت داری ده. ته فقط یو دلاسایه نه کوي که کار غواړي. دولتي کورونو نه کارمندان د دولت وایسته چې هغه د دولت د هغه د معاش څخه د کور کرایه د دولتي کور اخیستل کېدله، وزه کېدله ترنه د معاش څخه. خو هلته یې راوسته یو ملا یې په هغه کور کې کېنوه. دغه ملا صاحب اوس معاش نه لري، دغه کور کرایه دغه دولتي کور کرایه د چا څخه وزه کوي؟ ته د دولت بودیجه ته د کوم ځای څخه پیسې پیدا کوي؟ دغه سه حاضر قیاس دغه خوندو د اقتصاد وزارت څخه د بر طرفولو هغوی کلونه په دې برخه کې تحصیل وکړه، تجربه یې ترلاسه کړه، کار یې وکړه. اوس یو ورور یا خوند چې هیڅ په دغه رشته کې معلومات نه لري، یا جنگیدلی د پوردو کې وو، یا پولیسو کې وو، یا فرض مثال هغه په جنگ کې تجربه لري، یا هغه سره په یو بل برخه کې معلمي کوله، اوس هغه راسي د برخه څنګه مخته ویسي د اقتصاد برخه؟ خو دا خو ته اقتصاد اخلي صفر سره ضربه، ولی منطق نستا، ولی فکر نستا. از برای خدا ما دینی مدارس په علمن کې افتتاح کړی دي د خزو د پاره. ما دغه دینی مدارس ما ته یو سنټر چې البیرونی شونیز مرکز په نوم می افتتاح کړی او د معرف د وزارت ثبت او راجستر ده، د دغه په چوکاټ کې می د خزو د پاره مدرسې جوړې کړلې، و مدرسې می جوړې کړلې. دغه سنټر راته بند کړی، ما سنټر ګرد شیان د زفتول د پاره کمیسون ټاکړی چې دا زفتي کې چې دا دولتي دي، دا د والی معاونه وا. ما ویل زه د ولایت د معاونت لپاره کاندید وم، زه معاونه نه وم. بیا په ولایت کې دغه چوکۍ او دغه میزونه او دغه تختې د کومه کیږي؟ ما خو دا د ولایت نه دی راوړی، دا ما خپل په شخصي لګښت را نیولې دي. ما خوند ته دلته فرصت برابر کړې، ما مدرسه ورته جوړه کړې ده، ما خپل دین ته خدمت کړې، ما خپل خوند ته هغایي تور کړې ده. یعنی باور وکړي هغه قاری صاحبان، هغه استادان د عربي ژبې استادان، د مدرسې استادان، می د انګلیسي او د کمپیوټر استادان ټول بیکاره دي، اوس په کورو کې ناشتي چې هغه ټول خزینه وو. زه اوس داسې دغه جوړ کم سنټر جوړ کم چې انجونې دي پکې نه وي، الکان دي پکې، خزینه استادان دي نه وي، نارینه استادان دي، د خزینه استادانو خوندان دي راسته دي درس کې چې هغه د درس رئیس بلدیت نه لري، نو هغه به ماته څه نتیجه ورکړي؟ دا زما سرمایه گذاری به څنګه وشي؟ څه ګټه به ماته وکړي دا زما سرمایه گذاری؟ دا دومره پیسې چې ما په کار اچولې ده، ماته به څه ګټه ترلاسه کړي؟ نو دغه کوچنۍ ګټه د پاره زه تشویش لرم. هغه د هیواد په کچه ته څنګه تشویش نه لري؟ چې ته یو اقتصاد پوه یو کس چې با تجربه ده هغه استکه یو بی تجربه کس یو ناپوه کس راوړي دغه په چوکي کې کنه ما د لاسکه ما خوشاله کې چې هغه د کتم استکه هغه د ایتا خوند ایتا ورور می ستا په چوکي کې کنه ولا په کل کې باید فکر وکړو.
میرمن ستانکزی میرمن نیازی په خپل خبر کې ویل چې په خاني دولتي مامورین چې ولغونه هغه دولتي کورونه مخسل کی او په افغانستان کې یو لوی ستونزه غادي سرپناه ستونزه ده. کله چې سرپناه نوي کور نوي نو تابان د کورنۍ نارینه پیسې پیدا نشي کړای میرمنې بیکار په کور کې وي نو دلته بیا خشونت راځي تاریخوالي راځي په دې اکل راتوي چې څومره د کورنۍ او ځخه خرابې
بیل شک کله چې نارینه بیکار شي کله چې و میرمن په کور کې مثلا سرپرونه د خپل خلکو د وای او نن دوی دواړه مثلا په کور کې تاریخوالي ممست کوي دا یو منفي اغیز په ماشومان لري او ساده دا منفي تاثیرات په ټولنه کې هم رامنځته کیږي. زه له ډیرو دوستانو سره په اړیکه کې په ارتباط کې یم هغوی له دوو شیانو ډېر سخت ټکوي چې یو اقتصادي وضعیت د سرل دی څه کار نه قیمتونه هم لوړ دي خلک واقعا دې ته رارسېدلي دي چې فقط سړک ته راووځي او چیغې ووهي نور هېڅ لاره نه ده ورته پاتې هر درس وهي هغه ورته تړلې ده او ځې نن هغه چیرې دي هغه غوږونه زمونږ ورته دومره خبرې کوو دومره هر یوه هر څوک په خپل وار سره هغه دودخایانې کوي هغه غږونه اوچتوي شامله پریږدو مونږ ګیره پریږدو او د مونږ او د زمون غیرت د خود مونږ خور زمونږ لور زمونږ مور ته دیو مړی ډوډۍ لپاره هغه مجبور ده چې کار وکړي او کار پیدا نه شي تیر کار ته نه پریږدي او هغه له کار او باسه له یو با عزت او با عفت ادارې نه مثلا او باسه هغه مجبور ده چې ګدایي وکړي هغه مجبور ده چې نور لارې مثلا انتخاب کړي هغه نور څومره وځي.
بله ډېر زیاته مننه میرمن نیازی. بیرته تاسو ته ګرځو. کله چې د نجونو ښوونځي پرانستل سول او میرمنې کار ته پرېنښودل سوې نو په کور دننه او بهر ډېر په لوړه سطحه د طالبانو په حکومت باندې انتقاد وسلو. دینه غوښتنه وسوه چې مکتبونه خلاص کړي او میرمنې کار ته پرېږدي، مګر تر دې دمه پورې داسې ښکاري چې دوی د دې مسلې په عملي کولو کې دومره جدي نه ښکاري. تاسې علت څه ګڼئ؟
خو نه دي چې بالکل واقعا نړیوال ټولنه هم په باندې فشارونه واچوه د دوی د رسمیت د پیژندلو لپاره هم هغه د تروسه کالی پوره شو څوک په رسمیت نه پیژندلې حکومت د فشارونه هم ست، مګر باوجود دې د ټولو دوی حتی په دغه موضوع باندې بيخي بي تفاوت دي، هڅه ورته ارزښت لري دا موضوع کای ارزښت ورته درلود کای به تفاوت نه وای هدي اقل یو انګیزان خو به خوده یو زرغون سره خو به لګو فقط یو تیرو بیر سره کی.
میرمن ستانکزی، تاسو به کتام د خبرونې لپاره تر اوسه پورې په دې باندې خبري وکړي چې کچيري میرمن کار ونه کړی او انجنیر درس نه وای ډیر بد عواقب بولري، خو بیا هم که په غاټو کو کې راته وایي چې دا حالت هم د سي دوام وکي مکتبونه شروع نسي او اکثره میرمنې کار ته پرېنه خودل سي دا به څومره بده پایله ولري.
څنګه چې وټولنه نارینه او تړتیا لري ښځینه او ته هم اړتیا لري، لکه څنګه چې وټولنه نارینه ډاکټر ته اړتیا لري ښځینه ډاکټر ته هم اړتیا لري، همدغه راز په ټولو ټولنیز، اجتماعي، سیاسي، فرهنګي هر برخه کې څو یا دوړه مستویانه شکل سره متاکیا او ضرورت لیدل کیږي. د دوی د همدو اعمال لپاره تر اوسه پورې دوی په رسمیت نه دي پیژندل شوي او دوی د ځان د رسمیت پیژندلو لپاره دا یوه ګزینه یې انتخاب کړې ده چې هغه ښځې دي او زه واقعا کله له ځان سره وایم ښځه چې په افغانستان کې ښځې چې د دوی د سیاست سوژه یې برابره کړې ده. دوی اوس له دې موضوع نه استفاده کوي تر څو وکولی شي باجګري وکړي د میرمنو په نوم باندې.
میرمن نیازی، تاسو اتمان د اغلې ستانکزۍ خبرې واورېدې. دوی ویل چې د طالبان حکومت د خپل کار ډېره برخه میرمنو ته ورکړې ده. تاسو دا راته وایئ چې ولی آیا په افغانستان کې نور ټول کارونه جوړ دي؟
په بخښنې سره یو ټوکه دی پکې ولا خزې دي داسې یا خزې دي داسې چې ټول میډیا یې هم نیولې و. واقعا دردونکی ده. مونږ یو ځل د دې تر خطر تجربه څخه تیر سوی یو. تاسو باور وکئ د دوی د لمړی سقوط څخه ورسته کله چې مونږ راغلو مکتب ته چوکیو میزونه څه شي په مکاتبو کې نو چا در نمازونه مو وغوړول ممکن استلو مون خپل هغه ادبيات هغه خپل خبري هغه نزاکات هغه خپل منځني چې خپل منځ کې مونږ معلم صاحبانو مجلس کول هغه لای مونږ نه ير سوی وو مونږ نه درسونه ير سوی وو نو د شاګردانو څخه مونږ څنګه توقع درلو چې هغه درس وایي خو ته احترام وکي خو ته خپل حقوق ورکي د خو سره دی اوګه په اوګه د وطن په آبادی کې برخه واخلي دا وطن دی جوړ کی دا وطن ډیر بدبخت سوی دا فرصتونه دی برابر کی ترڅو دغه بحران څخه مونږ خلاص او دغه فاجعه څخه نړۍ خلاص.
bale ډیر زیات مننه میرمن قمر نیازی او اغلی سیما ستانګزی له تاسو څخه نړۍ مننه کوو چې په دې خبرونه کې مولم مونږ سره ګډون وکړ او لا اوریدونکو څخه مننه کوو چې د مونږ او تاسو خبري ووریدي. دا و د مخکخه خبرونه تربیه هي چاري.